د سحر اته بجې سوې د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. السلام علیکم او سحر مو په خیر. د دې خبرونه په راپورونه کوي په خطر کې د مرکچی پلاوی ډلې غړي وایي چې د اجنډا او کړنلاري پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی. خبرونه په خبرونو پیلېږي. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. لوی څارنوالي وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت شوې دي. هندوستان وایي چې 3 سرتیري یې په کشمیر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا وژل شوي. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. د ارمنستان د پارلمان رئیس آرارات میرزویان پرون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تلیا میزان پر ومه په نګورنو قرباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډله ییز امنیتي تړون له سازمان څخه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ څرګندولو په خاطر دې افغانستان له دې تړونه وایستل سي. افغانستان د دې تړون څارونکی دی. لوی څارنوالي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی پرون په دې اړه په کابل کې یوې غونډې ته وویل په 2008 قضیو کې جنسي تیری، د ښځو ټکول، د ښځو ځورول، د واده له حق محرومول او په بدو کې ورکول شامل دي. شغلی رسولی دا هم ویل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي دا ټولې قضیې څېړلې او د دغو قضیو اکثره عاملان نیول سوي او قانوني چلند ورسره سوی دی. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزونې لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین ضیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د غور ترڅنګ پر نویو امنیتي پلانونو خبرې وکړې. لوی درستیز ستر جنرال ضیا وویل سره له دې چې په دوحه کې د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د ناټو قومندان جنرال میلر وویل که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي، خو لا هم ښې لاسته راوړنې لري. د فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړې دي. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم طالبانو له دوو اونیو راهیسې د فرارود لاره بنده کړې چې له کبله یې په دې ولسوالۍ کې د اړتیا وړ شایانو بیې لوړې سوي دي. د فرا د امنیې قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي د فرارود ولسوالۍ لاره خلاصه کړي. په کابل کې د فوټبال غوړ لیگ سیالیو په دوام نن سپین غر بازان او اباسین څپې له یو بل سره مخامخ کیږي. پرون ماښام د هندوکش عقابان او شاهین اسمایي یو په یو مساوي سول. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. هندوی د دوو کشمیرونو د پولي پوجدو کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو لښته لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. د هند پوځ ویان ډګروال راجیش کلیا وویل شپږو پوځیانو ته یې پرون پنجشنبه هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې پاکستاني پوځیانو د کوپ وړې سیمې ته نږدې پر شمال ختیځ نوګرام سیمه د هوان او نورو وسلو مرمۍ وویشتې. د همدارز ویل چې دو نورو پوځیانو ته د چهارشمې په شپه په پونج سیمه کې مرګ ژوبله اوښتې وه. په همدې حال کې پاکستان پرون په اسلام آباد کې د هند یو ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت احضار کړ او د اوربند سرغړونې په خاطر یې خپل اعتراض ورته څرګند کړ. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوي قضیې ثبت کړي. د دې وزارت د شمیرو پر اساس په دې موده کې 211 تنه په ایران کې د کورونا په وایرس مړه شوي. په دې حساب په هرو 3 ثانیو کې یو ایرانی په کورونا وایرس اخته شوی او په هرو 2 دقیقو کې یو تن مړ شوی دی. په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدا یو اربیا زیاته سوي او اوس په دې هیواد کې په دې وبا د اخته کسانو تایید سوی شمیر تر 4,00,000 اوړي. همدارس په دې هیواد کې ټول ټال تر 6,00,000 ډیر کسان په کورونا وایرس مړه سوي. د ایران د پیسې ریال ارزښت د امریکایي ډالرو په وړاندې تر ټولو ټیټې اندازې ته ولوید. پرون هر امریکایي ډالر په 3,00,000 ریالو تبادله سو. د تیر میاشتې په نیمایي کې چې لا امریکا پر ایران بندیزونه نه اعلان کړي، هر ډالر په 2,200 ریالو تبادله کېده چې دا په تیرو دوو اونیو کې د ریال په ارزښت کې 12% ټیټوالی شي. په 2015 میلادي کال له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې پر مهال د یو امریکایي ډالرو ارزښت د 2,500 ریالو معادل و. دوه فرانسوي خبرلان چې د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته یې کار کوه، پرون د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې سخت ژوبل سول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل د بهرنیو چارو وزارت یې هڅه کوي چې هر څومره ژر ممکنه وي دا دوه ټپي ژورنالیستان خپل هیواد ته ورولي. په همدې حال کې د نګورنو قرباغ د سیمې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دواړو ژورنالیستانو حالت د اندېښنې وړ دی. د سیمې د ډاکټرانو لخوا یې جراحي عملیات شوي او د ارمنستان پلازمینې یریوان ته به ولېږدول سي. پرون د جګړې پر 15مه ورځ هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سختې نښتې روانې وې. نن جمعه ده، د تلیا میزان 11مه د اکتوبر 2مه. سرچینې وایي په قطر کې د مذاکرو پر مهال پاتې لانجمن مسایل تر ډیره حل شوي. په خوست کې د سولې په ملاتړ غونډه شوي
چې موږ وزور کوو تر څو د سولې خبرې چې روانې دي ترسره کیږي، تر هغې پورې باید جنگ بس شي.
نن د اکتوبر 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفې سرلارې دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بل خصوص د نیمګړ ځوانان خوشبخت نه د د فکر تر ډیره پوری پلویان هم دی.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای پراخ کې د امریکا لوی ستونزه د ایران لملاتړ برخمنې ملیشه ډلې دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوی منیمایي کې اوریدلی سي. نیمه نړۍ او کور کلی پخ پرونی د سر موضوع اخلو. په قطر کې د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی. دا پرمختګ وروسته تر دې راغی چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله پاکستان ته لاړ او د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره یې خبرې وکړې. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په قطر کې دی. تفصیل له اسمت څاروان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی، چیرې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی د سولې د خبرو لپاره غونډې کوي. خلیلزاد وروسته له دې قطر ته لاړ چې د درو اونیو له تیرېدو وروسته هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزی پلاوو د تماس ډلې د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا او کړنلارې پر سر جوړ نه دي راغلي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دې خند د پای ته رسیدو لپاره پر دواړو خواوو ژغ وکړ چې په دې نیت کې خبرې نه کوي چې د یو بل دشمنان دي.
ښه خبره دا ده چې دواړه طرفونه چې هلته کېني د مذاکرې لپاره دوی دې په خپل منځو کې داسې فکر نه کوي چې لکه دوه دښمنان ناست دي او څنګه اوس یو د بل نه امتیاز واخلي. دی په دې نت کې نه چې مونږ یو مشکل سره مخ یو او دا مشکل څنګه حل کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ دوحې ته د شاغلي خلیلزاد تر رسیدو مخکې په یو خبر پانه کې وویل خلیلزاد هڅه کوي چې د دواړو خواوو له استازو سره وویني او په خبرو کې د هغوی له پرمختګ خبر شي. پرون په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شارزدافیر وویل متحده ایالاتونه او نور هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره هر حقیم رسی ته چمتو دي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې په اړه د بحث پر مهال د هغو اړتیا ویني. راس ویلسن د سرګندونې د عامې روغتیا وزارت د متحدو ایالاتونو د سل وسیلو د مرستې د سپارلو په مهال په یوه غونډه کې وکړې. هغه وویل په دوحه کې د سولې خبرې شایي یو څه زیات وخت واخلي ځکه دواړه لوري له صفر څخه پیل کوي. ښاغلی ویلسن زیاته کړه د امریکا او نورو هغو هیوادونو نظریو منل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته کوي په خبرو کې په شکلو خواوو پورې اړه لري. د امریکا سرپرست سفیر وویل امریکا دا لیوالتیا نه لري چې پر مرکزی پلاوو خپل نظر تحمیل کړي بلکې د اړتیا په صورت کې مرستې ته چمتو دی. د ملي مصالحې د عالی شورا ویندوی فریدون خوزون آزادی رادیو ته وویل چې دواړه خواوې د رسمي خبرو لپاره د کړنلارې پر سر موافقې ته نږدې شوي دي.
او تقریبا چې دا مسله حل وبولي، ځکه چې د دواړو طرفونو مینه سره ده شوې چې په دې کې دا تصویب شي، او دا مسله لکه څنګه چې موږ غوښتي هماغسې حل شوې ده.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه یې ډپ کړې د فقه مسأله وه چې تر ډیره حل شوې ده. د ښاغلي عبدالله په وینا دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش له منلو سره سلا شوي دي. که څه هم په دوحه کې د حکومت او طالبانو د برکه چپلاو کړي ټینګار کوي چې د دوی په خبرو کې هیڅ بهرنی نشته، خو لویدیځې رسنۍ وایي چې خلیلزاد وروسته له دې له واشنګټن څخه د دوحې په لور وخوځېد چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډ پېښ شو.
ومووردل چې په قطر کې د افغانستان د مرکه چی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی دی. په قطر کې د سولې مذاکرې د سپتمبر پر 12 پیل شوي او تر اوسه روانې دي. تر اوسه په دغو خبرو کې د کوم ځانګړي پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. بلخوا په خوست کې ځینو ښځو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د شکیل خواوو ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغانستان له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د ولس په هیلو دي ځانونه پوه کړي او داسې څرګندونې دي نه کوي چې د افغانانو ترمنځ رواني خبرې اترې زیانمنوي. نجیب الله الخیل دې غونډې ته ورغلی.
خوستیو ښځو د سولې په اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان ښځو ته په خبرو کې وویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبرې وي او همدې جګړه روانه وي.
افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی، دا جنگ مونږ نه دی، دا جنگ پردوی دی، دا د سیسې دی چې مونږ ته جوړی شوی دی. ای سولې په نوم سره مونږ یو قربانی کو، دا هم د جنگ خېلو دواړو او اڑخونو ته دغه مونږ لکه یو نوتی په قسم ته چې مونږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راوونی دي تر سره کیږي تر هغه پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین پروم یو بل خوسته خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله رانه شي مونږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله رولا سوله مونږ د کور آبادی سرمایه ده. مونږ ټولې خوسته مېرمنې په سوله کې څه هم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا په نوم یوې خوستواري وویل د سولې لپاره د ښځې نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیا وغږ شي.
ښځه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري، او بل چې دا وه چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل دي هغه د لوسه باید عام وګړو ته زیان ونه رسیږي.
د ګلالۍ په نوم یوه بله مدني فعاله وایي د ټولو خوستیو ښځو یوازینۍ غوښتنه سوله ده. ګلالۍ زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په ښه ډول ترسره شي دوی د تبارک په نیت پسه قرباني کړه.
د خوست ټولې مېرمنې د دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي، ټولې ټولې ته لیواله دي، د سولې د راتلو په هیله دي، او کومې خبرې چې په دوحه کې روانې دي ښه شکل تاسو ته ورسېږي. نو د دې په پام مو د خپلې ټولنې لخوا یو پسه واخیستو تر څو قرباني کړو.
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28 د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله عبدالله کابل ته لستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اکتوبر 2 د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د هندوستان د خپلواکۍ رهبر مهاتما ګاندي زیږ ورځ ده چې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. ګاندي سیاسي اهداف ته د رسیدو لپاره له تاوتریخوالي ډډه کړې وه. نور حال د دیوی نادر په راپور کې.
له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیوال ورس په داسې حال کې را رسیږي چې اوس مهال په بیلابیلو هیوادونو کې تودې جګړې روانې دي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی. افغانان نږدې هر ورځ د وسلوالو نښتو او بمی چاودنو له امله وژل کیږي. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف د عدم تشدد نړیوالې ورځې په نامه نومول شوې ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمند وایي
د عدم خشونت سیاست هر وخت گاندی، هر وخت پاچا خان، نیلسن مندلا او نور خلکو هم دا سیاست تایید کړه او دا سیاست تطبیق کړه. عدم خشونت ما په فکر د هر څوک نه آوازېږي او شروع کېږي. هر څوک باید په دې وپوهېږي چې د خلکو روحي او رواني حالت باید خشونت ته نژدې نشي. مونږ او تاسو وینو چې هندوستان دا سیاست تطبیق کړه او اوس د ټولو نړۍ لمړنۍ دیموکراسي هیواد دی.
د اکتوبر دوهمه له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1989 کال کې د هند د خپلواکۍ خوځښ رهبر مهاتما ګاندي د زیږیدو د نیټې په مناسبت نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په 2001 کال د جون په 15مه د اکتوبر دوهمه له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. ګاندی پرته له تاوتریخوالي په اوږدې مبارزې وکولی شول چې په 1947 کال کې د هند د خپلواکۍ خوځښت د برېټانیا په وړاندې بریالیتوب ته ورسوي. په دې نوم دا ورځ نومولو موخه د سولې فرهنګ دودول او له تاوتریخوالي څخه پرهیز او تفاهم دی. ټینګار پر دې دی چې د دې ورځې نمانځل د زده کړو او عمومي عامه پوهاوي له لارو د تاوتریخوالي سره د مبارزې فرهنګ پیاوړی کړي. پرته له تاوتریخوالي د مبارزې تګلارې کې اعتراض او اقناع، دسته جمعي سرغړونه، مدني سرغړونه او مسالمت امیزه مبارزې شامل دي. د مهاتما ګاندی د مبارزې کړنلاره د ډیرو خوځښتونو ته د الهام یا د زده کړو سرچینه وه. په یو ډول د ګاندی د طرز پر بنسټ د خلکو راټولېدنه بریالۍ وه. امریکا کې مارتین لوتر کینګ، د ویتنام انقلابي مشر هوشی مین او میانمار کې آنګ سان سوچی په خپل مبارزو کې له مهاتما ګاندی الهام اخیستی وو. خو آیا افغانستان کې د تاوتریخوالي نه کولو مسله د امکان وړ ده او که نه؟ سیاسي کارپو باریارز وایي
له دې کبله چې په افغانستان کې اوس جنگ جریان لري او د خشونت جنگ په خپل خشونت دی او د هغه څنګ ته ځینې مشکلات په خانواده کې خشونت کې هم موجود دی. هیله من یو چې په راتلونکي کار کې افغانستان هم یو د هغو هیوادو څخه چې محو خشونت ښه تجلیل کړي. بلې، امیدواري د مشرانو او د رهبرانو څخه چې د حکومت په غاړه کې دي او څه په مخالفینو کې دي، دا ده چې خشونت ته بالا په افغانستان کې د پای ټکی کېښول شي. د افغان ولس د خشونت څخه ډېر خسته شوی دی او هر کورنۍ د دې څخه داخلي دلی.
ښاغلی عارض وایي افغانستان کې د تاوتریخوالي عوامل ډېر دي او د دې هیواد مشران باید د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره دا عوامل له منځه یوسي. خو افغانستان کې د تاوتریخوالي اصلي دلیلونه څه دي؟ کابل کې د سیاسي علومو استاد شهلا فرید وایي
د افغانستان ټولنه اوس مهال له ټولنیز اړخه بحران سره مخ ده. کله چې یوه ټولنه کې ماشومان وزي کېږي او بیا تر څلوېښت کلونو له جګړې پرته بل څه نه ویني، ورو ورو یې ټولنیز مناسبات ضعیفه کېږي او ټولنیزه سوله له منځه ځي.
اغلی فرید وایي افغانستان کې تاوتریخوالی بهرني او کورني آباد لري. د هغې له انده په افغاني ټولنه کې تاوتریخوالي شتون په ټولنیز بهیر اغېز کړی دی.
ومردل چې د اکتوبر 2مه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان یا دی جیدا چې د هغه مزار په جلال آباد کې دی، او سربندې افغان دولت یو اساسي او بنسټیز ودانی جوړ کړی چې هر ورځ یې دوه ځوانان ورځي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد په دې اړه راپور لري.
د اکتوبر 2مه نیټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول منزل کیږي. په پښتنو کې فخری افغان باچا خان د عدم تشدد د فلسفي سرلارې یادیږي. نوموړي د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې سوله ییزه مبارزه پیل کړه او په زرګونو پیروانی وموندل. ارواښاد باچا خان په 1983 کال د جنوري په 6مه نیټه په پېښور کې وپات شوی و او د هغه له وصیت سره سم جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. اوس چې د هغه په مزار افغان دولت په اساسي بڼه ودانۍ جوړه کړي، هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورځي، د هغه اروا ته دوا کوي، له ودانۍ سره یې تصویرونه اخلي او په خپلو فیسبوک پاڼو یې خپروي. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي مشال راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ټول کلتوري، فرهنګي او ادبي پروګرامونه باچا خان کمپلیکس کې په دې خاطر جوړوي چې ځوانان د هغه فکر او د عدم تشدد درس له ځانه سره یوسي.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفې سرلاری دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بالخصوص د ننګرهار ځوانان خوشبخته نه د د فکر تر ډیره پوری پلویان هم دی او د باچا خان دغه کمپلیکس چې کوم دی د حکومت د پالیسی په اساس هم فقط همدغه سي د فکری غونډو، فرهنګي غونډو او د باچا خان د فکر ترویج لپاره جوړ شوی.
لیکوال، کرکټونکو او ډیپلوماټ عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل د پخری افغان باچا خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ.
د ارواښاد خان عبدالغفار خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ. دا یو لوی پایل وو او واقعا یو لوی شخصیت او نهضت ته اړتیا وه چې پایل یې کړي. دا چې له دې وروسته د عدم تشدد نهضت څنګه دوام کولای سي د ټولنې په عقلانیت پورې تړلې ده.
حمدالله ارباب چې د پخری افغان باچا خان په لسګونو دوله انځورونه یې جوړ کړي او د عدم تشدد لپاره مبارزه کوي مشال راډیو ته وویل
باچا خان بابا د خدای وبخي هغه په همدې متشدده ټولنه کې چې دلته د جنګ او د ټوپک او د فرهنګ حاکم او د مخکېنه د فرنګیانو په وخت کې هماغه وخت کې د تعلیم ستونزې وې، د چا سره هم جنګ نه دی کړی. نو باچا خان بابا سره په هغه وخت کې ډېر خدای خدمتګارو، ټوپکې به یې هم لرلې، ډېر امکانات به مورسره و، هغه کولی شي په هماغه وخت کې راپاسیږي او جنګ جګړې وکړي. خو نه، هغه بهتره دا وګڼله چې په ټولنه کې زغم فرهنګ عام شي، بیا ډسکورس ایجادیږي، بحث ایجادیږي، بیا په ځای د دې چې یو بل ته توهین وشي یو بل سره به خبرې کېږي، د یو بل نظر به اوري او په خبرو به مسایل حل کېږي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي چارو کې سلاکار او د ننګرهار والی زیولحق امرخیل مشال راډیو ته وویل
خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې د هغې شخصیت چې کلونو کلونو د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده دلته دفن ده او دا د دې معنا لري چې د غزوان نسل او همدارنګه د دې منطقي اوسیدونکي به د دې مبارزې څخه الهام واخلي، د دې لارې د تعقیب کې او دا لارې وس عمل کې ثابت اسو چې دا د انسانیت لار ده او دا د یو د بل د منلو لار ده.
د اکتوبر 2 منیټه د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي مخکخ مهاتما ګاندی د زوکړی ورځ ده چې د 2001 زیږدیز کال د جون په 15 منیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم تصویب شو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیپلوماټ خپرونې یو تاریخي موضوع راخیستې ده. دا خپرونه په خپله تازه ګڼه کې لیکي چې د 1938 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هند لپاره د بریتانیا گورنر جنرال جورج آیډن پر افغانستان د حملې اعلان وکړ. خبرونه لیکي چې د دې برید علت په هند کې د بریتانوي امپراتورۍ خوندي کول وو چې د افغانستان او افغانستان نور هاخوا د ګواښونو مخه ونیول شي. بریتانیا غوښتل چې د امیر دوست محمد خان پر ځای چې پر کابل واکمن وو شاه شجاع ته واک ولېږدوي. شاه شجاع له 1909 کال نه په کشمیر او پنجاب کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه. ډیپلوماټ لیکي له 1938 تر 1942 کلونو پورې لومړی افغان انګلیس جګړه د افغانستان په اوږده تاریخ کې یو مهمه پیښه ده. خبرونه څرګندوي په 1938 کال کې د بریتانیا مداخله د سکندر له ځواکونو وروسته چې افغانستان ته ننوتلی وو لومړی یو وا او تر دې وروسته په تیرو دوو پیړیو کې څلور ځله بهرني ځواکونه افغانستان ته داخل شول. په 1978 کال دوهم ځل بریتانیا حمله وکړه. په 1979 کال شوروي ځواکونه دغه هیواد ته ننوتل او په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه افغانستان ته ولاړل. ډیپلوماټ لیکي په دغو مداخلو کې څلور ټکي سره ورته دي. هر ځواک ډیر ژر له پوځي پلوه بریالی شوی دی. بیا د بریا یو پټه په ولاړ حالت رامنځته شوی دی. درېیم مشترک ټکی دا دی چې هر یو هڅه کړې ده چې بیرته ووځي، او څلورم ټکی یې دا دی چې د افغانستان اقتصادي مسؤلیت هر یو ته ورلغاړی شوی دی. د لویدیز یوې بلې خپرونې ستارز اینډ سټرایپس په افغانستان کې د افغانستان او پاکستان لاسونه په نوم د یو روزنیز پروګرام د ختمېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې خپرونې په باور هغه روزنیز پروګرام چې امریکایي ځواکونو ته یې ژبه ورڅه کوله او سلام مشورې یې ورکولې، همداراز په منځنۍ آسیا کې په فرهنګي چارو کې خلک روزل، د چهار شنبې په ورځ ودرول شو. د امریکا د لوی درستیز ویاند ریچارډ اوسیال ستارز اینډ سټرایپس ته څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام د پښتو، دری او اردو ژبو د زده کړو لپاره و چې لس کاله یې دوام وکړ او د چهار شنبې په ورځ یې چارې ودرېدې. اوسیال روانه اونۍ په یوه ایمیل کې څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام روسي غړي له دې دوو هیوادو ووتل. د دې پروګرام د درېدو پریکړه تیر کال د امریکا د پخواني لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په وخت شوې وه. په دې پروګرام کې شاوخوا 4000 سرتیرو ته د 4 کلونو په مخه د مشورې ورکولو چارې ترسره شوې. ستارز اینډ سټرایپس د روزنې په دې موده کې د دوو امریکایي سرتیرو وژلو ته هم اشاره کړې ده.
او سمیو بهرنی مسله سیړو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای په عراق کې د امریکا لوی ستونزه د ایران لملاتړه برخمنی ملیشه ډلې دي. راپورونه وایي چې دغو ډلو په ځلونو په عراق کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو بریدونه کړي. دغه امریکایي چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکړ چې نور به دا ډول بریدونه ونه زغمي. لیسمت سروانه نور تفصیل وري.
په داسې حال کې چې د عراق حکومت له خپلې خاورې د امریکا د وتلو د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړه، واشنګټن د خبرداری ورکړ چې د ایران پلوه ملیشو له لوري د امریکا پر ګټو حملې به ونه زغمي. د نږدې ختیځ د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید شانکر پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل خپلو خلکو ته چې له هېواده د باندې خدمت کوي ګواښ نه سي زغملی. شاغل شنکر د امریکا د متحدو ایالاتونو د دې خبرداری په اړه څه ونه ویل چې خپل پوځیان به له عراق وباسي او په بغداد کې به خپل سفارت بند کړي، مګر دا چې پر هغو بریدونه ودرول شي. د زیاته کړه له خپلو عراقي شریکانو سره کار کوي او د خپلو پوځیانو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له عراقي شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې که د عراق حکومت پر امریکایي ځواکونو د حملو مخه ونه نیسي ټول امریکایي پوځیان به له دې هېواده وباسي. د تیر سپتمبر په 28 بغداد ته نږدې په یوه راکټي حمله کې چې امریکایي پوځیان یې پنهه کړي وو اووه ملکیان ووژل شول. دا د اګست له لومړیو څخه د امریکا پر ګټو 23 برید وو. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین وایي د امریکایي پوځیانو وتل سبب کیږي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د نورو غړیو ځواکونه هم ووځي چې دا به خطرناک دي، ځکه چې د اسلامي دولت ګواښونه یوازې عراق ته نه بلکې ټولې سیمې ته دي. د ایران د کوردستان د دیموکرات ګوند یو قومندان وویل د سپتمبر په 10 د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې پر حقي اډې ګن راکټونه ولګیدل چې د ایران د کوردستان دیموکرات ګوند ورڅخه کار اخلي. د عراق د کوردستان تروریستي ضد ادارې د دغو بریدونو په د عراق د هغې ملیشه ډلې په غاړه واچوله چې د ایران له لورې ملاتړ کیږي. شنکر وایي په عراق کې یوازینۍ لویه ستونزه د ایران له ملاتړه برخمنې ملیشي دي چې هلته ثبات ګواښي او پر امریکا بریدونه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادی رادیو تغواری است. پا خبروانی که نور مسئله هم چیر و خوز ده مهم و خبرونو ده لندیز ده خبری دو وارده. ارمنستان د ډله ایز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته تر دې کېږي چې د افغانستان دولت د نګورنو قرهبخ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د افغانستان لوی دریستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزولو لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین ضیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړي او په دې ولسوالۍ کې قحطي زیاته شوې ده. هند وایي د دوو کشمیرونو د پولي په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو لږ تر لږه درې هندي پوځیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوي پیښې ثبت کړي دي. دوه فرانسوي خبرلان چې د فرانسې لیموند ورسپڼې ته کار کوه پرون د نګورنو قرهبخ پلانجمنه سیمې کې سخت ژوبل سول. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 1:30 دقیقې دي. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. نیمه نړۍ او کور کلی خو ترغه مخ کې ورزو خوسته. د کانکور ازموینو لپاره د زده کوونکو د تیاریو د پروګرام نشتوالی هغه څه دي چې د خوست زده کوونکو شکایت ورڅخه لري. دوی د پنځشنبه په ورځ د ښوونځیو د درسونو د کیفیت لوړولو غوښتنه وکړه. تفصیل له نجیب الله الخیل نه په یو راپور کې اوري.
د خوست د مرکز او ولسوالیو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د کانکور ازموینې د هر کال په تیرېدو سره سختېږي او دوی اړ دي چې د بریا په خاطر د کانکور تیاری ښوونیزې برنامه تعقیب کړي. خوستي زده کوونکي چې د بریا ښوونیز مرکز د خوا په کانکور کې د بریالیو زده کوونکو په لمانځنه کې راټول شوي ول وویل په ښوونځیو کې د تدریسي بهیر کیفیت او د ښوونکو حاضري په هغه کچه نه ده چې د فارغانو زیات شمېر د کانکور له لارې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دوی غوښتنه کوي چې د پوهنې ریاست په مرکز ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د تیاریو برنامه پلي کړي. محمد سلیم سباون چې د شهید محمد داوود لیسې زده کوونکی دی آزادۍ راډیو ته وویل
په اطرافو کې امنیت خراب ده. زیاتره خلک نشي کولی چې هلته لاړ شي، زیاتره کورسونه نشي کولی. خو معرف باید د دې لپاره یو برجسته پلان ولري، یو داسې ګروپ ولري چې هلته دوی ته مدد وړاندې کړي او دوی هم مایوسه نه شي او ځکه چې دوی هم د هېواد یو برخه ګڼل کېږي، باید خوست په پرمختګ کې مهم رول لري.
د فیض الله په نوم د غرغښ خالی لیسې د سم ټولګي زده کوونکي بیا وایي د پوهنې ریاست د ثانوي دورې د زده کوونکو لپاره کانکور سره د بلدتیا برنامه پلي کړي.
د تکړه زده کوونکي موجود دي، یعنې کدی وخت د ریاضي په اړه، د فزیک په اړه، د نورو مضامینو په اړه په کامل اندازه معلومات لري. تخنیکی ستونزې ډېرې زیاتې وي، یا کوټ په سم ډول نه رسوي، یا د نورو ډېرې ستونزې لري. نو موږ د معرفت ریاست څخه موږ وکړو چې د تقریبا د یو لس کال کې چې په مکتب کې یم، مو دا څه ونه لیدل چې د یا موږ غوړي موږ ته هدایت کړی چې داسې
په ټوله کې په خصوصي سکتور کې په ښوونیزو مرکزونو یوه نیوه کداده چې دا برنامه تر ډیره مادي موخو لپاره جوړیږي. د ډاکټر شاهنشاه نوري په نوم د بریا ښوونیز مرکز یو ښوونکی دا نیوه کې سمینه بولیا وایي چې
سر کال همدغه د ښوونیز مرکزونو او برکات ده چې نه تنها د خوست څخه نورو ولایاتو پکتیا او پکتیکا څخه هم چې په خوست ولایت کې زده کړې کړې وي، ډېر شاګردون چې تقریبا 15-20 نفر بشو خو فقط د ټې پوهنځی ته کامیاب شوي دي. زه دغه ټول کریډیټ یې هغو کورسونو ته ورکوم چې دوی په شخصي ډول سره شاګردون رغولې دي، درس ورته لای ده.
بل لوري ته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي هڅه به وکړي چې په مرکز ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د ښوونیزو برنامو د پلي کېدو له لارې هغوی د دې جوګه کې چې د خوښې وړ پوهنځیو ته لاره پیدا کړي.
د پوهنې ریاست به په 14 تعلیمي کال کې ځانګړي ښوونیزې برنامې تر کال لاندې ونیسي چې موږ وکولای شو ټول غزبانانو ته چې په مرکز ولسوالۍ کې دي په کانکور کې د اشتراک او یا د خو پنځه ته د برابر کېدو فرصتونه برابر کړو.
دی یادونه ورده په خوست کې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې چې د اګست په 15مه، 16مه او 18مه د دریو ورځو لپاره واخیستل شوه، د خوست د بیلابیلو ښوونځیو د 12 ټولګیو 15109 اتیا فارغانو په کې ګډون کړی و. د خوست په 3700 حکومتي او خصوصي ښوونځیو کې ټول 3,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د 2000 رسمي او غیر رسمي ښوونکو له خوا ښوونیزې چارې پر مخ بیول کیږي.
نیما نړی
اختر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشیمان سر پا زکنه نازم نور دا دیجون خوزه پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو لزدکونکو انجنونو سره د سینو خزینه خونکو ناسم چلندي د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.5 میلیونه کوچنیان لزدکرو به برخې دي چې 80% انجونی دي دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلند سره مخامخ شي ایا دا هم یو لامل دی چې انجونی خوانځي ته نزي د دولتي خوانځي اوس زدکونکو انجونی ولې لخپلو خونکو نه خوښې دي
دومره بد رفتاری او بد سلوکی دوی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع هم خپل خونکو سره شریکوي نشي
کې به خونکو لخپلو زدکونکو سره ناسم چلند وکړی پایله به چوي
چې کله د معلومانو بد رویه میادي کی زیس نه غواړم مکتب ته لاړ شم
د تعلیم او تربیه اصول سره سم یو خونکی باید څه ډول وروزل شي تر څو زده کوونکي ته په مهرباني زده کړې ورکړي
خو خونکی دغه دی چې باید زده کوونکو سید اړیکې او رابطې د محبت او د مینې نه وي
په دې خبرونه کې هڅه کوو د پوښتنو ته ځواب ومومو وګمي جبرخیل لنجونو زده کوونکو سره د خزینه خونکو د ناسم چلند په اړه راپور جوړ کړی د خبرونه په سر کې به لومړی دا راپور واورو چې دی وزدکون کې په غږ پیلېږي
زه د خپلې خون کې نه د اکثرو نه ښه خطر نه لرم یو ورځ موږ یو خون کې صنف ته راغله او شاګردان ته وویل چې د چا درس دی ما خپل لاس پورته کړ د استاد می بوتانو ته پام شو او ډیر په قار شو زموږ اقتصاد ډیر ضعیف و او مور می د لامه نه ډیر یو زاړه بوتان راته اخیستی و چې ښوونځی ته لاړ شم او استاد چې کله زما بوتان ولیدل ډیر په قار شو او ما ته وویل چې ته څنګه یو نجلۍ یې سلیقه نه دا بوتان د پښو کول دي پرته دینه چې زما تشریح ته غوږ ونیسي زه بیرته کینولم کله چې د خطر زما یادیږي زه ډیره خفه کیږم
تاسو د فرشتې خبرې واورېدي چې نه هم ټولګي کې زده کړې کوي اوس به د نسیمې سرګندونې هم واورو چې اوس مهال له پوهنتون نه فارغه شوې ده هغه وایي د ښوونځي څخه بد خاطرې هیڅ کله هم نه یریږي
زما یو استاد و خدای سي اوس به هغه چیرې هغه استاد خدای دې نیکو هدایت ورته وکړي خو هغه دسې یوه استاده وه چې یوه ورځ به یم زه بېوهلو نه پرېښودم کله به سې زه مکتب ته ولاړم نو د ما به بیخي مکتب ته زړه نه کېدل چې زه مکتب ته څنګه ولاړه سم زړه مې داسې له مکتبه تور و چې مور به مې په زوره زه مکتب ته لېږلم
ښوونځی په ټولنه کې نه یوازې د ماشومانو د لومړیو زده کړو ځای وي بلکې د ماشومانو د روزلو تر ټولو اړینه مرحله بلل کیږي اکثره خلک په دې باور دي چې د هر کس د شخصیت جوړېدو اصلي تهداب له ښوونځي ایښودل کیږي نو ځکه له ماشومانو سره د زیار په خاطر ښوونکو ته د قدر په سترګه کتل کیږي خو بل لور ته د مسلکي او ښځینه ښوونکو د کمښت راپورونه ورکړل شوي دي د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې له 4 ولایتونو څخه د خزینه خون کشمیر ایواز 40% ده د آزاد رادیو د خبريالانو د راپورونو پر اساس په ډیری مواردو کې خلک لغپل نجونو د زده کړو حق زکه اخلي چې خوانځي خزینه زده کوونکې نه لري د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په وینا د نجونو د زده کړو په برخه کې د امنیت ټولنیزو محدودیتونو او له خوانځيو د لریوالي لکبله نجونې لزده کړو پاتې کیږي خو کله چې هغوی خوانځي ته لاړ شي هم د کم کیفیت زده کړې کوي ځکه د دې ادارې د راپور په اساس ایواز 40% خوونکو خزینه او نارینه وو د لسانس تر کچې زده کړې کړې دي ځینې خلک او زده کوونکي د غیر مسلکي خوونکو له چلند څخه شکایت کوي اکثره ځوان انجونې د خپل خوونکو څخه خوخي نه دي په ځنګړی توګه د خزینه خوونکو چلند ناسم او سخت بولی د تیرو 14 کلو کلونو په اوګدو کې د پوهنې وزارت تل د خونکو د روزنې په هدف د لندمحاله مختلفو سیمینارونو د جوړولو خبره کړې ده. د دې ترڅنګ نور غیر دولتي ادارو هم د خونکو د مسلکي توب لپاره روزنیز کارونه کړې دي، خو بیا هم ولی خونکي لزده کوونکو سره له سخت چلند کار اخلي. اغلی ناجیه چې د لیسې د دورې خونکي ده وایي لزده کوونکو نجونو سره یې چلند ناسم نه دی، خو دا په دې باور ده چې سخت چلند د زده کوونکو په وړاندې یو مناسب کار ځکه دی چې زده کوونکي سم روزي.
عام اصطلاح باندې یو متل موږ لرو چې ډب نه وي ادب نه وي. که چیرې موږ زده کوونکو ته په نرمه لهجه باندې ووایو چې تاسو مو یونیفورمونه مراعت کړئ، داسې وکړئ، اسې وکړئ، سبا ته به هغوی په ډېر فیشن او په ډېر زیات په بد حالت باندې راشي، توجه به ونه کړي. مګر که چیرې له دغه شاګردانو سره په غصې باندې مخکې لاړ شو، دا شاګردان به بالکل په صحیح نفرم ساده او ډیر ښه شکل باندې راشي. همداسې په درس کې درس بخ وایي او ښه به توجه ورته وکړي. که چیرې داسې کار ونه کړو، نه به درس وي، نه به یونیفورم وي، بلکې زده کوونکي بالخصوص هغه ښځینه زده کوونکي به له فیشن او داسې نورو سره نکار اخلي چې بیا دا د رسمیاتو خرابېدل دي. د دې په خاطر باندې موږ استادانې دا مسؤلیت لرو چې له ډېر زیات سختو شرایطو نه کار واخلو، تر څو زده کوونکي د وخت په ارزښت باندې پوه کړو، د پلین په مراتبولو باندې پوه کړو، د دې ترڅنګ د استاد احترام حفظ کیږي، شخصیت حفظ کیږي.
نجيبه د هلمند ولایت یو اوسیدونکی ده. دا دوی پیغلی لوري لري چې په یو لسم ټولګي کې زده کړې کوي. نجيبه له خوونکو خپل هیله داسې سرګندوي:
په دې امید زه خپل انجونی مکتب ته استوم چې هلته هم تعلیم زده کړي او هم اسلامي او انساني اخلاق زده کړي. صدان باید د انجونی دونه ونزوي چې نور انجونی هم تشویق سي.
اکثره خزینه خوونکې لخپل زده کوونکو سره په مهربانۍ چلند کوي او هڅه کوي چې د زده کوونکو په وړاندې خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړي. رازقه اتل چې یوه مسلکي خوونکې ده، د زده کوونکو سره د خپل چلند په اړه راته داسې وایي:
عموما داسې شاګردان لرم چې عمرونه یې زیات دي. زه چې کله دوی ته درس ورکوم، غواړم چې دوی تشویق کړم، نو زه ډېره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکړم لکه یو ملګری غوندې، هم زه خبرې کوم، هم د دوی نه خبرې اورم.
ښوونځی په ټولنه کې د تعلیم او تربیه ځای دی. په ښوونځیو کې د تعلیم سربیره په تربیه یا روزنې ډیر ټینګار کیږي، نو له همدې امله د هیواد په اکثره ښوونځیو کې د ښوونکو د روزنې لپاره د سید جمال الدین افغان د ښوونکو د روزنې څانګه فعالیت کوي او له 12 فارغې شوې ښوونکې جذبوي. دلته ښوونکو ته مسلکي زده کړې ورکول کیږي. دا چې په دغه زده کړو کې کوم موضوعات شامل دي، دا به د تعلیم او تربیه له استادې کریمه دریس څخه واورو.
دلته ډیر مسایل شتون لري چې باید یو ښوونکی په غو باندې آګاه شي او هغه کړنې په خپل ځان کې تقویت کړي، تر څو چې د زده کوونکو د ښه روزل لامل وګرځي. په دوه کې اول دا ده چې باید یو ښوونکی تعهد ولري او خپل مسلک ته د زړه د تله علاقه ولري او په خوند تدریس وکړي. صنف کې د مدیریت په مهارتو باندې باید د حاکمیت ولري چې څه ډول یو صنف کنټرول کړو، ځکه موږ په صنف کې د هر لحاظه تنوع موجوده ده او دا تنوع کېدای شي د شوخ او د آرامو زده کوونکو په لړ کې هم موجوده وي. نو د مدیریت د ټولګي په مهارتو باندې ښوونکی باید حاکمیت ولري او دوی په دوه پوهیږي چې دغه شیطانت چې کوم زده کوونکو تر سره کیوی منشای څه ده او څه ډول دغه مهار او کنټرول کی.
که چیرې تاسو د کوونکی په خوندځیو کې له ناسم چلند سره مخامخ کیږي، باید خپل ستونزې چاته ووایي. دا سې څوک شته چې د دوی ستونزې ور حل کړي؟ دا ځوابونه به د پوهنې وزارت له بیان دي. نورې نهزت نواورو:
د پوهنې قانون په 19 ماده کې ویل شوی ده چې د زده کوونکو آزار او اذیت که چیرې هغوی د اصلاح او تربیت په مخه هم وي جدا ممنوع ده. همدارنګه د تعلیمي حوزو د نظارت خري د ښوونځیو د ښوونکو نه نظارت کوي که چیرې یو ښوونکی د خپل په رویه کې کوم ستونزه ولري او یا هم زده کوونکو سره بد چلند وکړي، د هغه معلم د ارزونې نمره کمیږي. که چیرې د یو معلم د ارزیابي نمره په 2 کال کې کم وي او تیتوی، دغه معلم بس هم اعلان تزی او دغه معلم منتظر به ماش پاتې کیږي.
تا تاسو په خبرونه کې د زده کوونکو او چارواکو خبرې واوریدي. اوس به د عامو خلکو خبرې هم واورو چې د ښوونکو د چلند په اړه څه وایي.
پلوشایم د هلمند ولایت څخه. زما د مکتب د دورې ډیره ترخه خاطره ده چې زموږ یو صنفی ډیره غریبه وه. د دې کالي ډیر شکېدلې وو چې څو ځای دې ګډلي وو، خو استاد دانه شاله چې ډیر په زغر دی ورته ویل چې دا ستا کالي شکېدلې دي او ته څونه بې سلیقې په څو رنګه تارو دي ګنډلې.
زمانو هدیه ته کارتینا اوسیدن کې ما زه لخپل معلومانو نه ډیره ښه خاطره لرم او هغه ډیره مهربان دي او موږ سره ښه چلند کوي.
یو شمیر ځکهونکې لخپل زینو خونکو ګیلي کوي چې د دوی په خبره ورسره ناسم چلند کوي. دا چې ولی اکثره ځکهونکې د خپل زینو خونکو پر چلند نیوکی کوي او دغه ستونزې د لمنځوړلو لپاره باید څه وکړل شي، دا به په دغه مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمې جبرخیل د ارواپوهنې له ډاکټرې ممتاز یوسف سي سره کړی دا.
اغلی یوسف زی کب سر کې دارا ته وایاس چې د خوونکې د ناسم چلند اغیزې په زده کوونکو باندې څه دي او یو خوونکې باید له زده کوونکو سره څه ډول چلند وکړي؟
کله چې دوی په صنف کې داخليږي ډیره دوستانه او صمیمانه او ښه سلوک باید د زده کوونکو سره باید په نظر ونیسي، ځکه چې دوی هم موږ د دې مشکلاتونو ستونزې چې په دې موږ وطن کې را روان دي، بیا هم چې دا ماشومان مکتب ته ځي دوی یو مینه ته او محبت ته دوی ضرورت لري، او یو خوا خو د وطن له خوانه دوی مایوسه دي او بل د خپل د خونکي طرف نه چې دوی مایوسه شي دوی شوق او مینه او محبت کمیږي، او غوښتنه مو دا ده چې دوی داسې زمینه سازي د خپل خونکي او د زده کوونکو په منځ کې دومره اعتماد پیدا شي چې دا زده کوونکي هوکوي شي خپل سوال او جواب ډیر دوستانه خپل خونکي سره حل مطلب کی. او متاسفانه موږ خونکي کله چې خپل صنف داخليږي او دومره بد رفتاری او بد سلوکی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع هم خپل خون کې سره شریکوي نشي چې یو سوال او جواب وکي.
څه باید وشي چې د زده کوونکو او خونکو ترمنځ واټن کم شي او نور زده کوونکي له خپل خونکو نه بد خاطرې ونه لري؟
مونږ کولای شو دوه واریانت په نظر ونیسو. یو واریانت مو دا دی چې مونږ خونکو لپاره سیمینارونه باید دایر شي او دوی لپاره لارښوونه باید وشي چې دوی خپل میتودونه او خپل برخورد او کرکټرونه باید چینج کړي. او دوهم واریانت مو دا دی چې دا زده کوونکي کولای شي چې 15% په خپل صنف کې دوی باید سام واخلي او تر څو کولای شي چې د خپل د زده کوونکي طرف نه دوی ته باید لارښوونه وشي چې دوی باید خپل د استادان ته باید پراویه کې باید چن دوی خپل باید راولي.
د نیمې نړۍ د خبرونې درنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه چې د زینو خونکو په ناسم چلن جوړ شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
سبای چراله مهم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا ډیر مادیات او دارایی د انسان په ژوند کې خوشحالي او نیکمرغي راولي؟ ولی ځین خلک د ژوند ټوله سوکالي په مادیاتو کې ویني، او څنګه کولای شو چې په کمه دارایی خوشحاله ژوند وکړو؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
مریم
قدر من دوستانو د مادیاتو او شتمنۍ ارزښت او زکړې شوی چې د ژوند په ډیرو برخو کې ورته ضرورت وي. په معاصره نړۍ کې د ژوندانه لومړنۍ او اکثر اسانتیاوې په مادیاتو پورې تړلې دي. همدې اړتیا ته په کتو سره خو ځکه تش لاس او سپور لستوڼی دښمن ګڼل شوی دی. اکثره خلک د خپل ژوندانه ټوله خوشحالي مادیات ګڼي او د خپل ژوند بدبختي هم د ډېر شتمنۍ نه درلودل بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین یو له هغو ده چې وایي د پیسو نه درلودل یې ژوند سخت کړی دی.
بې پیسګۍ ډېر مشکلات سره مخامخ کړی یم. سل مشکله سره په کور کې خپله مې مریض یم، شکر لرم، زوی مې مریض ده، دوا پیسې نه لرم چې وکم، مشر زوی مې بندي ده. بې پیسګۍ ډېر سخته ده، ډېر مشکله ده. کورنۍ کې داسې بې اتفاقي راغلې ده رامنځته سوې، ولې په دې چې زه خپل دا مشکلاتو ته چې ګورم، ولې نه مې لور ته دوا اخیستی سم، رسیدګي کوی سم، نه ښه شی ورته راوړی سم چې وی خوري، نه ښه شی ورته وروړی سم چې وای خوندي. اته د شکر ګولې مې چې دا نیمه نیمه خورم، پوره نه سم خوړی، ولې قیمت ده. ټول د بې پیسو کې چې مزید ګرخونه کړیم او نن سبا وخت دغسې ده چې پیسې ولري ښه قدر درکوي، یا هر څوک دې چې پاس کښېنوي چې وی نه لرې نو ذاتي نو خوار غریب یو کونج کې ناست.
نوموړی زیاتوي که چیرې یې ډېره دارایي او شتمني لرلی نو د ژوند ډېرې چارې به یې اسانه شوې وی او ژوند به یې له خوښیو ډک وای. د لوګر ولایت اوسیدونکي مروه چې د شتمنۍ څښتنه ده وایي پیسې او شتمنۍ په ژوند کې مهم دي، خو دا خبره ردوي چې ډېره شتمنۍ ژوند نیکمرغه کوي.
او نه څه یعنی خلک وایي چې پیسې ولري ژوند ته د خوشحالي ورکوي، د ما سې نه ده. زه فکر کوم یعنی پیسې انسان ته خوشحالي نه ورکوي. د دې لپاره چې که هر څومره د ما هستي ډېره سوې ده، خو هماغومره د ما توقعات لوړ سوي دي. یعنی حتی تر دې پورې چې زه د افغانستان په ژوند نه خوشحاله نه یم، وایم چې زه باید کوم خارجي ملک ته لاړ سم. د اولاد توقعات مې ورځ په ورځ چې زه ګورم لوړېږي. مثال وایي چې زه دا کالی نه اغوندم، زه په ده موټر کې نه ځم، زه په ده موټر کې ځم. نو داسې په مجموع کې زه له خپل ژونده خوشحاله نه یم. د ژوند کولو ساحات په ما باندې تنګه سوې ده، مقید سوی ده ژوند مې. یعنی هغه پخوانۍ خوشحالي چې ما په نسبي او برابر ژوند مې چې درلوده، هغه اوس زه نه لرم. او یو څه ویره هم شته راسره. مثال چې کله زه شار بازار ته ځم، وایم څوک مې اختطاف نه کړي، څوک غله کور ته مې رانسي. هر محفل چې کېږي، که د خپل وي که د پردي، زه په جمع زړه تلی نه سم. وایم ځینې امنیتي ستونزې ما ته پیدا نه سي، یا مې اولادو ته یا مې خاوند ته پیدا نه سي. وایم که نه زه په هغه پخواني ژوند باندې مې خوشحاله یم. هغه وخت کې د ما هستي او دارایي دومره زیات هم نه وله، خو زه په هغه کې خوشحاله وم. آرامه ژوند مې درلوده او په آرامه زړه باندې زه ویده کېدم. اوس هغه آرامي بیخي د ما په ژوند کې نسته.
هغه زیاتوي چې له حده زیات شتمني وخت ناوخت د ژوند خوشحالۍ اخیستلی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 50 کلن ولی خان چې ډېره شتمني نه لري او ژوند یې نورمال روان دی، وایي له خپل ژونده ډېر راضي دی.
چې دونه پیسې زه نه لرم لکه دا نور بعضې خلک چې لري، یا بزنس سنټرونه لري، یا غټ تجارتونه لري. نو لله الحمد دومره څه لرم چې خپل هغه روزمره ضرورتونه مې پرفه کېږي. قرضداره نه یم، هغه د ژوند لومړنۍ اړتیاوې هغه مې پوره دي، هغه پرې پوره کېږي. نو په خپل ژوند زه لله الحمد ډېر راضي یم. کوم خطر کوم ریسک دا نه احساسوم. هغه څو خلک چې ډېر مالداره دي یا ډېرې پیسې لري، هغوی خو تاسو پوهېږي چې څومره ناارامه دي. هغوی یو دا کوشش کوي چې څومره لرم نور هغومره پیدا کړم. بل طرف نه د اوسني شرایط چې افغانستان شرایط داسې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې لري، هغوی له امنیتي نگان هم ګواښونو سره ستر ګواښونو سره مخامخ دي. د هغوی پرتله موږ ځان ارامه او مسؤون احساسوو.
مدني فعاله شازیه بیسا وایي چې انسان باید خوشحالي په مادیاتو کې نه، بلکې په معنوياتو کې ولټوي، ځکه څوک چې خپله ټوله خوشحالي په پیسو او شتمنۍ پورې تړي، که ورسره نه وي نو ژوند به ورته ډېر سخت شي.
د ژوند معنوياتو ته که ډېر سړی اهمیت ورکړي ښه به وي، خو تر ډېره حده پورې مادیات که د ژوند هر ستونزه او هر مشکل تکافو کړي، رفع کړي، بیا هم هغه اړخونه نشي پوره کولی، یا هغه خوشحالۍ سړي ته نشي برخه کولی. کوم خوشحالۍ چې په معنوياتو کې نغښتي اوسي. د بیلګې په توګه هغه کسان چې مثلا معنوي اړخونو ته د ژوند ډېره پاملرنه کوي، خپله خوشحالي، خپله نیکبختي او خپله ارامتیا په دې کې دوی ګڼي چې مثلا نورو سره لاسنیوای وکړي، نورو ته بښنه وکړي، نورو ته تر ډېره حده مثلا هغه کړنې هغو ته ترسره کړي چې د هغو د ژوند د سهولتونو، د هغو د ژوند د ارامتیا باعث وګرځي. هغه کسان چې مادیات ته ډېره توجه کوي او تل همدې لټه کې اوسېږي چې د کوم لاره پیسې زه راغونډې کړم، راټولې کړم، چې دا خپله د دې باعث کیږي چې هغه انسان خپله روحي فشار لاندې اوسیږي او خیر نورو ته هم ونه رسیږي، او ژوند کې دی هم له هغو ښېګڼو او له هغو ارامتیاو چې یو انسان باید برخمن اوسیږي نه برخمن.
د نوموړي په خبره که شتمني زیاته وي که کمه، خو اړینه ده چې خپله خوښي په معنوياتو پورې وتړو.
کورنۍ
یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
مشکان صفحه ما در مکرین چلورم اوسیدین که خوشبختی پا دیمانا که اوستانی شرایط بوری که چیرا پیسی نوی ها قدفونه چه منگا لرو نوشی رسیدن. مثلا هر شای پا پیسی که مثلا زین خلوه چنا هر کار پا پیسی نکیگی، ولی زده مخالفه، ولی که منگا درس وای مگه ابتدانه که شروع کد پانتون ده مکتب ده بیا اوست که چه مثلا روست پورست لقاضی ها زیادی یوس ماستری بس اوست مطرده زیاد ده نخپل گوارو که جوان خیلی دا طول موضوع پا دا پیسی چرخیگی.
زمانو محمد د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی. واځي پیسې نه دي چې خوشبختی د انسان په ژوند کې راولي. مونږه خوشبختی کوو په سوله کې وي، پیسې د خوشبختی لامل نشي کېدلی.
نوم نثار احمد د کابل د خیر اوسیدونکی. خوشحالي په پیسو، په جایداد او په دارایۍ کې نه ده. خوشحالي د هر انسان خپل مربوط کیږي، نه پیسو، شتمنۍ او جایداد او دارایۍ پورې.
گرانو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کسان د خپل ژوند ټوله خوشحالي پر ډېرې شتمنۍ پورې تړي او څنګه کولای شو چې خپل ژوند پرته له ډېرې شتمنۍ له خوښیو ډک کړو، دا پوښتنې به ټولنپوه محمد خان سلام راته ځواب کړي. ځینې خلک دغه د ژوند خوشحالۍ او سعادت د پیسو پورې تړلې ګڼي. ستاسو په نظر آیا رښتیا هم ټوله خوشحالي د ژوند پیسو پورې تړلې ده که څنګه؟
پیسې په ژوند کې ډېر مهم رول لري. د یو اسباب په ډول باندې د نورو تر څنګ ډېر مهم رول لرلی سوای، لیکن داسې نه ده چې ټولې خوشحالیانې په پیسو پورې تړاو لري. ډېر که داسې وي نو ډېر پیسه داره خلک باید ډېر خوشحاله وای، لیکن سرچپه ده. نن سبا چې په ټولنه کې موږ ګورو کوم کسان چې پیسې لري هغوی دومره خوشحالیانې نه لري. په ژوند کې ډېر مصروفه وي، کورنۍ فامیل دوستانو سره دومره وخت نه تیروي، نو په هغه اندازه باندې خوشحاله نه دي. بینان د ژوند خوشحالي په خپل انسان پورې اړه لري.
تاسو یادونه وکړه چې انسان پورې اړه لري خوشحالي. څنګه یعنی ځان خوشحاله کی څوک؟
ساينس پوهان په دې برخه کې زیات نظرونه لري، خو اخیری نظر سیما اوریدلی ده. نیټفلکس یو نړیوال اورګنایزیشن دی، هغوی دا په ثبوت رسولی ده خوشحالي سي ده یو ډول درواغجن حقیقت. ته کولای سوای سي ځان خوشحاله خوشحاله معرفي کې او بل اخر خوشاله سي. پښتو کې یو متل دی، وای ګړه ګړه وای خوله به دي خوږوي. نو دلته که چرته یو انسان ځان خوشحاله کی، یو څوک یو ډیره خوږه خبره دی ورزي ورته کی دی، دا احساسو کی سیاره نو ډیره بهترین ورځ ده. سار له خوبه را پاسي او وای سي بي الحمدلله څومره خوښسته ورځ ده. د دې ورځ به خوښسته وي. او که چرته یو بدنت یا نیت انسان وي، نیت په ټول دنیا باندې وي او ځان منفي فکر عادت کړی وي، هغه به مې خپوی په هر څه کې بدې نیمه خوا لټوي، بد خوا بلټوي. لیکن که څوک مثبت فکر ولري او په هر شي کې خوشحالي لټوي، هغه به همیشه خوشاله وي او همیشه به خزبند ولري. افغانستان په ټول نړۍ کې خپترین انسانان وبلل سول سکه. دا ولي؟ ځکه موږ عادت سوي هم داسي یو، موږ همیشه په یو کار کې مشکل لټو. دلته اوتومات لدې سره د نظر او سره زموږ له فکر سره خوشحالي او غم تړلی ده. که چیرې موږ غم لټو غم بوي، او که خوشحالي لټو خوشحالي بوي.
ځینې خلک بیا البته د خپل بدبختی یا د خپل خفګان په کورنۍ کې ټول لاملونه بې پیسېګی غنی وای. موږ پیسې نه لرو، موږ پیسې درلودې موږ به خوشاله ژوند درلودې، موږ پیسې درلودې موږ په کور کې به اتفاقی نه وکز، موږ پیسې درلودې د غمونه به موږ ته نه راتلل. آیا دا هم درسته خبر ده چې د ټولو بدبختیو لامل دی بې پیسېګی وګڼل شي؟
نه، په ډول نظرونه په دنیا کې په کلی کور کې خلک داسې یو نظر لري چې پیسې څوک ولري نو هغه نشو ته لار کوي، او ځینې خلک وای نه چې څوک پیسې ونه لري غمجن وي هغه نشو. نو دلته اصلن دا بیا په تربیه پورې اړه لري. کسان اکثره کسان پیسې لري، لیکن د هغوی ذهن مسکین وي، د هغوی ذهن بې پیسو وي. ډیر کسان دي پیسې نه لري، لیکن د هغوی خیال کرکټر او د هغوی هغه عادات چې دي هغه د پیسه دارو خلکو دي. نو دلته مهمه دا ده چې ته څنګه ژوند کوې، څنګه فکر لري. مهم دا ده چې ته څه چورت وایې، په کوم ډول باندې ژوند کوې. نو یوازې د پیسو درلودل او نه درلودلو معیار نه دي، دلته فکر مهم ده چې ته څه ډول فکر کوي
څنګه کولای شو چې په لګو پیسو خوشاله ژوند ولرو.
خوشاله ژوند مخته موږ تاسو خبري ور باندې وکړلې چې په انسان پورې اړه لري. په کوم پیسو باندې هغه وخت مو خوشاله اوسېدلای سو چې موږ ځانونه خوشاله ځانونه قانې کو او کوم قانې نه وو او همیشه د تشويش را سره وي سي ولا ما سره کمی پیسې دي نو هغه وخت مو خوشاله کېدای نه سوای او کله مو خپایو زموږ ذهن به کار نه کوي او سي ذهن مو کار ونه کوي پیسې لاس نه سوای راوړي. نو انسان باید په هر حال کې شکرګزار وي او بل اخره قانې وسی ترڅو خوشاله ژوند ولري. خوشاله ژوند بیرته دي لپاره سي ذهن سالم وي هغه فکر سم وي ترڅو ښه کار وکولای شي.
درمنو اوریدونکو لخبرونې مو څه زده کړل؟ آیا د خوشاله ژوند لپاره ډیر مادیات مهم دي او که مانویات؟ خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده 4 لس یو ویا. تر بیا ښه وخت ولرئ.